వగ్గారితే درنو اوریدون که سلام علیکم ده آزادی رادیو یو بل خپرونی ته موز اسمت چاروان هر کلی کوم په روان خپرونه کې به واورید نن د ښځو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان ښځې وایي چې له کاره منه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښیي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کومه چې تقسیم کې لاهو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار یې سوړ شوی دی.
دونه وس نه لرو چې بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر 100 افغان میرمنو کې 9 د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګند ګاندي وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سی کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شوو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 23,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخ سخت حیران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځواکونو افغان همکاران او ژباړونکو خوښینه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خودلې خو لدی مخکې ویلی چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د چرسو په بخښنه سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر رسله هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایی کمپنی رات کړ چې دوی د طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د چرسو بوټي کوي او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې تمه ده فارم کمپنۍ په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بانګو بوټي وکړي او چمتووالی ښوولې چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پېښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پېښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساه ورکړې. هغه د پولیسو لخوا په دې پېښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 40 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډی اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخړېلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولی. د ازادي راډیو ازبک څانګه د ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خړېل شوي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خړېي چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیرې پرې ایښي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ساعت 4:00 شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه به برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د 14 هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13 لسیزو کې له څومره سختیو راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبي آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څرنګه چې وامه اورېدل، د نومبر 15مه یعنې نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومې شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت ته راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرف په کور کې او د تیاره مې چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې اوس جمع راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم دوی همغه سره قنځن چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبانو د واکمنې څخه وروسته موږ دواړه اوسګاډي په کور کې یو، داسې درامت نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% اویا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بلدانده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولي هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ شو. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نه سو کړی. او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دوی ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آئندې ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، او دلته زموږ د تحصیل سطح ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال وال سازمان د خزو د برخي مشري هي دربار ازادي راديو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغه اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکي دا او د یولسم ټولګي زده کوونکي. صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې موږ خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ، اصلا خو دا فکر یا تصور زموږ په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي. خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره مو څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تللو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیلې درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسوو. او څرنګه چې ما خپل همدا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیابه شم او خپلې لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې راسره دي چې خدای مکړه زموږ هیلې به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو، موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به عادت اړ کړل سي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له اسودي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ژمي پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبي سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بده اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوي تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمون سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکنیم، ما خپل ماده 100 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ماده ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو سږ کال مې 100 دانه بخاري جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو لام دې عمل لازم کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاس ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې عمله د دوی پیرودونکي هم کم شوی دی. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاري زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وایي پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونه وس نه لرو چې بخاري رانیسو، او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو، نو دا ژوند داسې تېروي. نو بې روزګاري ده، هم دونه کار کوو کارونم نسته ده مازه یو کار پیدا سي وی کو خپل روزګار مخ کې وېسو.
د دې ولایت یو بل وستونکی اسلام الدین وای د کور تودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او کوم خاري وس موشي خو به لرګي بغ زغال دا شین وس موږ نه کی یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي وس بازار کې مرسته گرانی کې مثال غوړي دا شین د مرز موږ وس تمام نه کی دا شین والو بازار کې بیکاری زیاتره باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو وایي داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې غوښتنه کوي. په دې اړه د غزنی راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جالي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین سي دي دي لا فارغ سوي نه دي. دي په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین سي دي اته په دویم دریم کال کې دي په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګیلان کې لرو چې یو خځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې تښتېدلې د وخنې بار کړې ده. اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړي کې یو واقع بیا کسوله چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وې. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یو د وخنې خلاص کړي درو مې سفر پر وسخه راځي خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونیول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوی ده چې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي په پیشکاري ولګولې وو چې د هغې ښځې وار هغه شو یعنې وفات شوله. نو هلته دا کوم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تلاوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکو له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پی کی ویډیو خپره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نومي اجمل امانی وو چې په یو هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس وو او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورش بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بی ګروپ کې به قطر FC د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د یادونې وړ ده چې پرون د بی ګروپ لوبو کې د شرکت برخ لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدی ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډله کې د یمای شهید لوبډلې د سوري په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې له کابله تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بې مثاله حرکت بولي. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پوره سهار 8 بجې د کابل 15 ناحیې د خوشحال خان لسمې حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماښام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادمخېلو کلي ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلي راحل د 1,09,015 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بی مخنی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول ووهه خو د لوبې په 13مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 14مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه ووهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنئ، سپورتي خبرونه وو نه اقتصادي خبرونه. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام درو.
مخکښې ښځې
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري ژیزه ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استاد سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی له دوی سره به خبرې کوو لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاله وصل سوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستی
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا د خلکو نمائندګي کوله تقریبا شپاړس کاله نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې موږ په ولسی جرګه کې مثلا تصویبول وختم ډیر زیات کار ورته وکړو بیا ورته وکړو چې په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته او بل د خپل ماچلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکو په ولسی جرګه کې وو او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هلولو په اړه کوم شاله حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مسلین ستونزې لري شاګردان ستونزې لري تکول شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خوځې بیکاره وي په وخت کې خصن په اطراف کې په کلو باندې کې او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور او نه هدون سره چې د خوځو ته په اړه کار کوي دا غوښمه په مرتبه سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم قرآن لرله او بیا غیر مستقیم کله کله مسره کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او ډېر کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه خځې نسبت نارینه او ډېر ستونزې لري نو د خوځو لپاره په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو وزارت ساته مالي ته وهڅه او چلته ډاکټره ولیکي یا قلن میډوایف به دلته اوسې چې دوه ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د ساتامې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې دي
کیسې راته وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست
ما نه ډېر زیات یو بلګه به ځاته یاده کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودله چې دغه شفخانه ته مثلا د ټول سوال خلک ورسره د پچیرانګام له خلکو ورته راتلو مثلا د شاوخوا د شیرزادنم خلکو ورته راتلو خپل د خوګرونو نم خلکو ورته راتلو مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساتنې فیروزو فیروز دی فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل بستر نور هغه شفانه مثلا ولا کړه تعمیر وکړي جوړ کړي امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا د کار کول دی دا ماسته ولا غوښتر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره تماس نیولو چې د پرسنل لپاره مثلا پرسنل دی چې په کوم برخه کې دی شي او تر کومه کنه تاسو ورکې دی دوا لپاره نو که موږ ورته حل ځای لري زیاتې کولې نو همداس مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې ډاکټر نه پیدا کیدله نو چې تاسو مېډ وایف وي پوښ هم دا چې په دې وټا کړل ته وو زموږ څخه د خپل وخت خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر وای دا دوسیږي چې د خو زپار خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مسئله نو موږ ته خپل غږ را سوال موږ به غته ریږي پر سوال هم دا مثلا به شو د سوال د خوشو خوشمبت کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو وخت چې مثلا لاس د سره ورته ورکی دا کلینیک ته دا هغه وخت چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دا د سړک په بندیدلو د میدان هوایي سړک ډېر ښځې چې مثلا ولادې تکلیف ویلرلو ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ د پاره مثلا دا د ځام وړ نه وه بیا هم تماس ونیول د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړو چې دوی لپاره قانون باید راسي کلینیک جوړ شي چې ولس د سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا مالجې شي نو دې لپاره هغه کار ورو سم پروسس کې وو نه پېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شو دا نظام بدل شو نو په دې شو چې د جراتو شو هغه وخت مو ته کار نه پروسس کړو د ساده ماسي سره هغه ته ملوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړو.
دا سي ځایونه ست چې نجونې نسی کولای چې و شونځي ته لاړ سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وي؟
مانه دې زیاته یعنی دې شنو به موږ سره رپورټونه کوو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو، او زه خپل مثلا دا سي دي یو کلیو ما چې دی بربهار په نوم یادېدلو یا نغلته ولې څه جوړ شو جنه کوي په چې دغه هیوی دي لیسې سره سره مقایسه کولی شي. ډېره خلاصه متاسفانه بیا یو څه شي مثلا په بم باندې ورته ولسوالو، نو مکتبونه هلته وو، شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته درست لا جنه کوي په جوماتونو کې درس وي یا په کورونو کې درس وي، نه تعمیرونه به ورته نه وو. خو نورو یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو، نو یو شی وو چې استادان نه وي، مسلکي استادان خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنه کې به چې شپږم سم ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو، نن دا خبره به چې دولسمه فارغ شي به موږ ته شوول چې دوی لاش در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان فائده شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوه نه به امتحان اخیستل کېدو چې د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې مسلات اداري او معرف په شریکه یا به ورته ویلې تعهد به تنه اوسو چې تاسو بیرته چې په خپل ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغه چې مثلا ښځینه معلمین پیدا شي. او یو شی بل مو ځینې ځای کې شک کېدی شي خیالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې ماش ودی ولسوالۍ نه اغوستو امتیاز به دې ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم دونه ډېر نه و.
څنګه کولای سي چې له طالبانو سره د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مننه ډېره زیاته. اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استاز په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا دغې ترڅنګ د خلکو تبله یې اخېستې وي د خلکو سره په تماس کې وو. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو او دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي پخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګورې د خلکو د کور کالي ځای وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبورې دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دي، دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو، درې شکل نه یو شکل د کور مسلک دوته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوس اکثر هم بېکاره شوي دي. دو په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو هغې هغې نه عثمانه دي مثلا نشته. هغې ته اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل تلی دلې څومره تشکیل وو همداسې هم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل وو په سره والي کې زمونږ په قضا کې یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې یعنې پخوا به د درې کسان لیدل چې خیرات غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالته دي چې څوک به د څښلو کشکوي څوک به د ټکرې کشکوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه پسړی نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره ژمه مراغلې بد یخ دی همدا اوس یخ دی ټول کله داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت د سره سم وي. ماشومان موږ ګورو مثلا بوتان په خپونې خپلو چې ګرځېږي یا دغه سپیلنی جدایي چې ګورو بوټي په خپونې نو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړې دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی ځکه کار نشته. چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي، نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت سره خم وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته زموږ فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلې نو کوم وړو غل چې تراته په یو قیمت باندې ډالرو قیمت ډېر جګ شو. نو تقریبا یو نیم چند اوړه جګ شوي دي، وریجې جګې شوي دي، غوړې جګ شوي دي. تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته، لږ بس تیل مثلا نه شي اخیستلی. ټیکسي وان چې سهار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بیګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی، کمه شي تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. دغسې حالت دی په افغانستان کې.
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، وکیل ډېر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه.
انارکلی جانې، که تاسو لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډېر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی، هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري، هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
انارکلی جانې، د هندو او سیک افغانانو په اړه راته ووایاست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو، زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصې دو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسائلو نور طبعا په تماس کې یو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي.
متاسفانه زموږ هیواد، زموږ افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی ډېر وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندو تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او نامنی هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا و چې طالبان سره د سولې پروسې او نتیجې ته رسېدلی و. هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیس و ملي امنیت و او که د سولې پروسې او نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زموږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان به مو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته تر امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د څرنګه چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی څلوېښت کاله جګړه کې تن یوازې شل کاله نه دوی بې سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لی او دوی کار کول اوس بې کار بې روزګار پاتې دي او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکاح نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي دوی خو د ښوونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندوانو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کیږي چې بند شوی دی. د خاطر هغه پیخه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړل شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر دیهیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه استونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی ولاړل نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې په سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او په هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي، چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزې سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال، دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زغختن لرم طالبان نه چې دوی باید کغواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې.
ډیره زیاته مننه انارکلی جانې چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
روغتیا د ژوند شتمني. ا دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا